سان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو وايي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي ګوندونه د ټولنې د پرمختګ او اصلاح او د غرض د حکومت پر چارو د څارلو په برخه کې مهم رول لوبوي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېرو شلو کلونو کې یو انتقاد هم چې پر سیاسي ګوندونو کې دا و چې ونتوانېدل خپل ګوندونه افغانستان شمول کړي، یعنې د ټولنې د افغاني ټولنې ټولې پرګنې سره راټولې کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې د اداري مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له 150 ساعتونو بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 60 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 30 سانتي متره واوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي، د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځایه کېدل او د هوا سوړوالی زیات شوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغیو د کنټرول مرکزونو ته د نورو اسانتیاوو برابرولو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دی یوه لنډمهالې موافقه وسی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې پلازمینه برلین کې ثبت شوې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره وه. بریتانیا پرون وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زمال علي بشير يم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 100 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت تر رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس دی خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې ده، او بل میلمه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. روهینا جانې، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات شوی دی، او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه کرا ته وکړئ.
دا خبر دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم، او زه پیدا شوی یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبی حالت نه زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شوم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و، او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسر چې و هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی و، د خپل سنګور عزت ته به کتل، او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژ نه، د کور نه یو باسه روته مې ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړ بیړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړ چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په مخالفت په مخ باندې ودرېدل نشو، ځکه هغه هم دا وویل چې خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا غواز نه چې ما کوشش وکړ چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولېګل، نو ټول په مخ باندې هم دا وایي چې زه دې ته می طلاق ورکړی ده. دغه پاس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره او بیا سره کوم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی په صدوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه، نو دوی وایي چې دا بچی ورکا. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وای نه ما هم طلاق ورکړی ده، ته د دغه پس نه زموږ په لایف کې راغلی نه شي، زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپړې نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته ورکړ او ما خپل بچی واغېستل بیرته پاکستان ته راغلی، زما سسر ته چې پته ولګېد دغه خبره، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیانه دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره لګه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه ایج باندې نو ما چې زه کوم کار کول شم، یا چې بیا مال چې زه زی او لیره به ولګم هغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم، نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل. زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکیدن شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غانم په شیشه باندې را پریکو دغه پس نه زما بچی دوی.
بله روحینه جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړو. دلته چې راغلم دی زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو، دغه پس نه دوی زما ټول ګله را پریکو په شیشې سره، زما پوره یو لاس کټ شو، اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یم، یو لاس مې کټ شو همدغه د سوشال د وجه نه،
یو لاس دې پرې سوی دی،
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټي لاس واچول، سره نور کومه چاره نه وه.
بلې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې، کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اورئ؟
بله، د جوهر خفقان او همدارنګ د ځان وژنې د خوټې کوم خبرې وکړل، زیات ځان وژنې مسایل ته اشاره وکړل، زیات کورنی مسایل، کورنی تاوتریخوالی، رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات، یا بعضی فرهنګونه او فرهنګ او بعضی کلتور، بعضی رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضی کلو باندې او کورونو او خارونو کې نافذ دي، راغی په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخواله دی. غلطه چې سوی تفاهم وي، غلطه چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، غلطه چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې پښو لاندې کېږي. هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې، یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي، چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کوي.
بله، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینه جانې، که تاسو موږ ته دغه ووایاست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اغستلو هڅه ځکه مې ونه کو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه را اوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته ووایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس مې زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې نشته. ما په رود کې ته خوش کړی بیا زما بچی پسې ولې راځي؟ ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلی نه ده داسې سم خپل پلار سره ټایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغې یو مور ده چې هغه مزدور ښځې ده نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي زما نه ولې زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایډ کوم.
صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په اضطراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت ته رسیدلی دي تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بېلابېلو راپورونو کې نجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای سي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړ چې یو خو هغه موضوع د ځان وژنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات دي، وروسته بیا هم پرې غوږېږي. خو ستاسو ما پوښتنه وکړه، مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادي کېدلی شي، کورنۍ کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه لکه څنګه چې ستاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزه کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکی موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل که موږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه اوس موږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو نو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري. نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې روان باندې مستقیما اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خپګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې کله جی پی لحاظه مساعد شي، نو هغه ډېر ژر په ژور خپګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خپګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیما او شدید اغېزې راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو چې یادونه وکړله، ځکه دغه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې دی د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغي رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوشش ونی چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل د طلاق شوی افراد کې ډیر زیات وي چې هغه د خلقی رابطه یا سیاسي رابطه د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې چې دغه رابطه خرابېږي کله چې دا خرابېږي شخص نه امیدي پیدا کیږي هغه خپل دوست او عزیز د لاس اور کې چې هغه مغه اولاد دې ځکه هغه تنه چلا کیږي او کله چې چلا کیږي د مور پروان مستقیم نغیز شیندي او هغه د جوړ خپګان او بل اخرات ځان وجنې لپاره مصائب
کوي. مننه ډاکټر صاحب تاسو لمر سره پر لائن پاته سي زبېټ تاسو ترځم روهینا جاني په دې اړه باندې تاسو خبري کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې نو آیا فکر نکوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو تر خوالي واقع کېږي یو چاته زیان رسیږي تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلاسي
تاسو خبره سم ده ملاله جان ما تر هغه څوک پورې کوشش می وکړ چې مال ته زما لایق بچي زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي سم ده چې زما عزت غزي باندې خطر وو ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه غوې سم وې دا سم وې چې د شریعت دلار نه زه تاسو ته وایم سم ده شریعت څه ویل ده چې شریعت ویل ده د یو چا عزت ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د څو طرف نه سیف نه وو نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیفي زه په کور کې وګه پاتشم تهګه پاتشم محل می وقاره ما خپل ځان سوسایټونه کو یو مور خپل لپاره سم کولې شي خپل بچي لپاره سم کولې شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره ناراضي ملالای جان زه ډیر زیات کوشش می وکړ چې اول طلاق وانه خلم بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل زه یو مور وم زکه د پلانه د مور حق زه اوس خدګه اواز باندې وایم چې دی مور حق ډیر زیات وی کله چې زما لاس کټ شو زما بچي ما سره په یو بیت باندې پراته او زکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیدا او ما ته وینه پکار و زه څلور میاشتې په سپټال کې ما ډیر زیات وینه پکار و زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچي لاس نه مینیول او ما وایي چې زلایت کوم خپل بچي لپاره کوم هغه تای ما ونه وایي چې زما راکېګم ما سوسایټو کو سمې ونه کو هغه پاتنه چې ما ته پته ولګې د چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچي عزت ته ګوري اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته چې شي نشته د خپل بچي گزاره کولې نشم هغه تای ما سوسایټه لاسو لګول یا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې کله نشي کولې چې هغه کولې شو نو زه چې یو مور يم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم ولې دا غي پلار دومره قرباني وار نه کوولې زما سوسرال دومره وار نه کو هغه ما زما سوسر و زما د بچي خو پلار و ولې هغه داسې کار ورسره وکړو زما خاوند و زما د بچي پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغه بچول نه شو نو د بچي عزت سره کوم خیال وکړي دا خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي خپل بچي ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشته زی چې هغه هڅه زما په خیال کې نه قبولې کی بل خزه سره واده کوي په کور کې خپل لایف جوړوي او خزه دا غته خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډه هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسایټي چې کاو من خو څه کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ستا چې دوی ورسېلته ورسره مرسته وسی د روانیو د اصحابی لحاظه
متاسفانه په افغانستان کې د روان د ټول نړۍ کې هم د قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی ډیر پوری د مسایل خوفیه پاتې دي ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یاد جوور خفقان نه نښانه لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغه تمنګ د اساسي خدماتو مثلا په اړه کې رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه د ډاکټرانو تور ټول شوې دي او ته د فاميلي چې په دې مسایل باندې یو څه غاهي لري یا په هاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیر پوری ما مخیار زو چې دا مسایل د نظر پټ پات کیږي دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک پوه شوی وي. اما ډېر پر انداز خپ چپ او د خوفیه شکل باندې پاتې کیږي، ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته څنګه نه ښکاري، یو مشکل نه ښکاري، وای دا د خپل شخصي مشکل نه دي، د رواني د مرض او د اختلال په شکل ته فکر نه کوي. اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن، رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنۍ تاوتریخوالی او فشارونه چې تاسو په رواني ستونزو کې راځي، دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلک ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلک سره ځان وژنې افکار پیدا کوي، لکه څنګه چې د روحینا خور ویلې، کورنۍ تاوتریخوالی، کورنۍ نابسامانی، اقتصاد خرابوالی، یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول، چا ته خپل حق نه ورکول، د رضا پرته ودونه کول، په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول، د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول، دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخره په کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شوی هغه الته یو مزدوري حیثیت پیدا کوي، خپل حقوقي حیثیت چې دی مېرمنې په توګه دی، کورنۍ د مشر په توګه وي، هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې، لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي، هغه باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته، د هغه د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره ته ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړوند باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی. او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خراب شي، د ژوند د خوند موضوع خراب شي، تر راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره ځان وژنې افکار رامنځته کیږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي، متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي، هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم، د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم، یا ځان ته به صدمه ورسوم، او بالاخره بدی زما غوښتنې ومني. یعنی متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي، چې زیاتو ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې، نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې ودي هغه واردونه لري، د بستر دپاره هم ناروغان مني، او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي، اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپل دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي، چې سوسایټي دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی، او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی، او پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهم موضوع ده، تاسو چې نن رانیولې ده، متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روحینا جانې، دوی د قینورې لرو که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جان. نه، ما د طالبانو په حکومت کې ځکه نه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني، او دغه څه په حالت باندې چې مونږ سوسایټ کوو، زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوایم، هغه تایم باندې څوک نه پويږي، خپل ځان باندې بس یو څه هغه پويږي چې درد وي، او دغه دنیا ورته فرایا کیږي، بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې چې طالب تلار شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې، تو مسلمان نه یې، او مسلمان د سوسایټ نه کوي، مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي، زما بچی کله چې وګه پاتې کېږي زه سوسایټه مجبور کېږم، کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شو یم، زه سوسایټه کېږم، کله چې زه په روز کې یو شپه تیروم ما سره کور نه وي، زه سوسایټ باندې سوچ کوم. نو دا څوک سوچ کولی نه شي، هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاړ شم، هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي، د ښځه کومه طالب مانه نه ده، تر اوسه په کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه. روحینا جانې، تاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافی څخه ډیر مننه. د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه